د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. ټاکل شوی چې د راروانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان ټولنې نن په یو بیان کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي دي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د راپور له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې او وړم کال د دې مواردو شمېر 15 ته رسېده. افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه تللې نه ده. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وایي چې د دوی ټول تقنینی اسناد له شریعت سره سم تدوین شوی دي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې له دې قوانینو سره مخالف کسان به د قانوني تعقیب لپاره عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. طالبانو روانه اونۍ یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د افغانستان ټولنه پر ملایانو، اشرافو، منځنۍ او ټیټې طبقو ویشل شوې او پکې ویل شوي دي چې د همدې طبقاتي سیستم له مخې به خلکو ته سزاوې ورکول کیږي. پر دې قانون د بشري حقونو یو شمېر ډلو انتقادونه کړي دي او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ژیل برتراند پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې د قانون جدي اندېښنې پارولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې پرله پسې ورښتونو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې د خوړو لپاره پر کرنې متکی دي او لا د مخه د وروستیو زلزلو له کبله اغېزمنې شوي دي. اف ای او خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د هوا حالت ښایي د خوړو د ناامنۍ او خوارځواکۍ کچه نوره هم لوړه کړي. دا اداره اټکل کوي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې درانه ورښتونه به بله اونۍ هم دوام وکړي او په ځینو ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د تودوخې درجه ښایي په چټکۍ سره ټیټه شي. روسي ورځو کې سختو برانونو او درنې واورې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ او ویل هله چې ایران ژر تر ژره د خبرو میز ته حاضر شي او د اټومي وسلو په برخه کې یوې عادلانه معاملې ته غاړه کېږدي. ښاغلي ترامپ پر خواله رسنیو په یو پیغام کې د هم لیکلي چې یو لوی لښکر د ایران پر لور روان دی. هغه زیاتوي چې د مخکې هم غوښتل له ایران سره یوه معامله وکړي خو هغوی چمتو نه شول چې په همدې دلیل د ایران پر اټومي تاسیساتو حملې وشوې. خو دا ځل به حمله د ده په وینا تر مخکینۍ هغې ډېره سخته وي. د ترامپ له دې خبرداري مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي و چې له واشنگټن سره د روغې جوړې خبرې ممکنې نه دي او ډیپلوماسي د پوځي ګواښ له لارې نه اغېزمنه ده او نه ګټه کوي. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل سوري سیال احمد اشار سره په کتنه کې په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه خبري وکړي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف وویل چې دواړه مشران بنن په مسکو کې د اقتصادي همکاریو او همدرز د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبري وکړي. د سوریه د مخکنی ولسمشر بشار اسد حکومت چې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د احمد اشار په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ونړو د روسي نږدې متحد وو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن د آسیا د فوټسال جام په لوبو کې خپل لومړی سیالي له سعودي عربستان څخه 3-0 وګټله. د لوبه نن له غرمې مخکې د دې سیالیو په کوربه هیواد انډونیزیا کې وشوه. رضا حسین پور په لومړیو شیبو کې د افغانستان لپاره لومړی ګول او په دوهمه نیمه کې دوهم ګول ووهه او دریم ګول امید قنبري تر بریا ورسو. افغانستان په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، ماليزیا او ایران سره یو ځای دی. دا سیالۍ چې 14 ټیمونه ګډون پکې لري د سلوغې عدل ویل اوه میڅخه پیل شوی او د همدې میاشتې تر 13 پورې به دوام وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو بارانونو او واورو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې پر کرنې متکی دي. ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه وایي چې له طالبانو سره په هر راز اړیکو کې دوی تل د افغان نجونو او ښځو د حقونو مسله یاده کړې ده.
هغه څه چې موږ یې په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو محرومېدل د بشري حقونو ښکاره نقص دی. دا اقدام نه دیني توجیه لري او نه کلتوري.
پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د ایران او ترکیې په سرحد کې لسګونه افغانان د سړو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي.
د ترکیې پولیسو لخوا نیول شوي دوه شپې دوه ورځې نهر ساتلي وو. وروسته بوټونه، جرابې، جمپرونه اخیستل شوي، شکنجه شوي او ایران خاورې ته د شپې په 2 بجې راړول شوي.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان سوداګرې مېرمنې وایي د اروپایي ټولنې پانګونې باید د ښځو ځواکمنتیا په رښتینی ډول تضمین کړي. نور مطالب هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
نن چهارشنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې اتمه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري له 28 نیټې سره برابره ده. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې پرله پسې بارانونو او واورو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې پر کرنې متکی دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي چې وروستیو زلزلو له کبله ځپل شوې کورنۍ لا ډېرې زیانګالې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو سخته څپه پیل شوې ده او په ځینو سیمو کې خلکو ته درانه مالی او ځانی زیانونه هم اړولې دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO په افغانستان کې د پرلپسې بارانونو او واورو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دې هیواد په ختیځو سیمو کې د هغو کورنۍ وضعیت لا پسې خراب کړی چې د خوړو لپاره په کرنه تکیه دي او لا لوړاندې هم د وروستیو زلزلو له امله سخت زیانمن شوي. دغه سازمان سې شنبه د جنوري 28 په خپل اکسپانډ په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د هوا دا ناوړه شرایط خای د خوړو د نامنې او خورځواکۍ ستونزې لا پسې ژورې کړي. د دې سازمان د وړاندوینې لمخې د افغانستان په ډېرې سیمو کې به سخت اورښتونه د یوې بلې اونۍ لپاره هم دوام ولري او په ځانګړي ډول ختیځو یعنی ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او سویل ختیځو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا کې به هوا لا پسې سړه شي. FAO زیاته کړي چې دا وضعیت د کم لاسرسي لامل را منځ کیدونکې خطرونه لکه سخت یخنۍ سره مخ کېدل، د رغېدو په بهیر کې ځنډ، د خوړو نخوندیتوب او خورځواکي نور هم زیاتوي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمي په موسم کې په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو لوګې پاړان د ښنه خودلې و ویلي و چې د ماشومانو خورځواکي عموما په دې موسم کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي. یادونه ده چې په وروستیو 4 ورځو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سخت واوري او بارانونه روان دي چې له امله په ځینو سیمو کې د رسمي شمیرو له مخې 16 کسان مړه او نږدې 110 ټپیان شوي. یو شمېر افغانان وایي واور او باران خای ډیرو ته رحمت وي خو دوی ته چې په سر چت نه لري زحمت دی. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د مزار درې یو زلزله ځپلي محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو اورښتونو سخت ځپلې دي.
باران وشو چې یخنۍ ډېره ده، ماشومان که خوب نشکوله، موږ خپل که خوب نشکوله، یخنۍ د بيداره کډېره ده او خټې دي او خیمه دوبو نډکې دي. نو زمونږ د کورونو ته ضرورت دی، موږ سرپناه غمو کې کورونه لجوړ.
د همدې ولایت څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي اتاولا هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
حکومت را ته خیمه را کړې دي، موږ غواړو د حکومت نه چې موږ ته سره داسې کومک وکړي چې زمونږ د ایمید لپاره یو سرپناه جوړ شي، چې موږ د دې زراعتي ځمکو نه وځو. ولې چې دا زراعتي ځمکې د ډېرې زیاتې چقړې واوره شوې ده، خټې شوې دي او دلته ژوند ګران دی.
په ورته وخت کې د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د واورې او بارانونو له امله د بیکارۍ او یخنۍ په ګډون له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ د اسلام آباد کلي یو اوسېدونکي بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
واورو زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. دلته ډېر خلک د سونګ لپاره لرګي نه لري چې خپلې خونې پرې ګرمې کړي. دغه شان هغه کسان چې ورځنۍ مزدوري کوي په دې ورځو کې کار نه لري. بل خوا برق نشته، ګاز هم په دې موسم کې 1 کیلو ان تر 2 افغانۍ رسیدلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته لا وړاندې د پراخه بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه ورکول شوي. تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یونیسف ویلي افغانستان د ماشومانو د خورځواکۍ له تر ټولو سختو ناورینونو سره مخ دی او هر کال شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خورځواکۍ کړیږي. دغه صندوق سه شنبه د جنوري 28 په خپل اکسپانه خبرداري ورکړی چې شدیده خورزواکی کولای شي د ماشومانو د مړینې خطر 12 چنده زیات کړي. یونیسف د دوامدار بشری مرستو پر اړتیا ټینګار کړی. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر اوچا ویلی و چې په روان 2026 کال کې به په افغانستان کې له 20 میلیونه ډیر افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اروپای ټولنه او ملګری ملتونه وای پر افغانستان لو حکمنو طالبانو سره نږدې په هر ډول اړیکو کې د افغان خځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو موضوع مطرح کیږي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ازادۍ رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د دې ټولنې له لوري نږدې په ټولو فعالیتونو کې د ښځو موضوع ته لومړیتوب ورکول کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمری د کارلو په مشرۍ د پلاوی په سفر کې هم لطالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر خځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه وشوه. په دې اړه نورحال نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي ژیل برتران روي د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هر لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د خځو او نجونو د حقونو موضوع مطرح کیږي، خو پر هغوی د لګول شویو محدودیتونو لری کېدل اسانه خبره نه ده. نو موري دغه څرګندونې د سټیشن بي پورز له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې او وی ویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامدار خبري روان دي. هغه پر خزو او په ځانګړي توګه د نجونو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شو محدودیتونو ته په اشاره وویل.
What we seen Afghanistan
هغه څه چې موږ یې په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لښ پژم ټولګي پورته لس ډکو دنجونو محرومې دل د بشري حقوقو ښکارا نقص دی. دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره لزړه کوم دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد دغه پر اقتصاد او د عادي چلن لپاره د ټولنې پر ورتیا تحمل کړی دی. که دا حالت دوام ومومي هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو افغانستان به خپل ځان له خپلو نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
Human potential
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویل افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف داد چې د امکان تر حد د هغو فعالیتونو چې د خزو لخوا د خزو لپاره تر سره کیږي ملاتړ وکړي، او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د خزو پر وضعیت خپودي. د هغه په خبره دا موضوع د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې له خزو او له هغوی ملاتړ په یوه لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي افغان خزو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې خزو پرمختګونه په دې پورې تړلي چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوي محدودیتونه لري شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د دوشنبې په ورځ په نیویارک په یو خبری کانفرنس کې د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د روسي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر خزو د لګول شو محدودیتونو د لری کولو په اړه کومې ژمنې کړې کنه وویل، د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبرې کولای شي، نه د نورو په استازیتوب، چې اشاره یې د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وه چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلي دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګېدلي محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند د خبری غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمری ډی کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسوه وویل چې هغې په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار، زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شویو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د ښځینه کارکوونکو پر کار د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د سم دستلری کېدو غوښتنه وکړه. میرمن د کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګ له یو شمیر افغان خزو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له خزینه افغان کارکونکو سره لیدنې کتنې تر سره کړې. د ښاغلي دوجارک په وینا میرمن د کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوحې په پروسه کې بشپړ ښکیل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او پر ښځو د ټولنې په ډیرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې هم یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوي چې د بشري حقونو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقونو څخه جدي سرغړونې ګڼي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره دوی تقریبا په هر ډول اړیکو کې او په هر راس لیدنو کتنو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو مسله یاده کړې ده. وړاندې په خپرونه کې به د هغو سوداګرو میرمنو له غوښتنو هم خبر شي چې وایي د افغان سوداګرو میرمنو لپاره د اروپایي ټولنې نوې طرحې باید په همغږۍ سره او په پړاو په پړاو عملي شي.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان چې غوښتل ل غیر قانوني لارو ترکیه او بیا اروپا ته ولر شوی پروسه کې په دلارو لاسکونه افغانان د سختي یخنې لکابل امر شوې دي. دوی ادعا کوي چې شاوخوا 15 کسان د ترکیه سرحدي پولیسو له وهلو ډبول ورسته له بوتانو او جمنیو جامو پرته بیرته د ایران پر لور په سختو او ورینو لارو شړلې دي. د طالبانو او د ترکیه حکومتونو د دې راپور تر خبرېدو پورې تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي خبرګون نه دی خودلای.
زلمو وا شات خلک دي چې وخی وخی وخی
ازادي رادیو سره په شریک شوی یو ویډیو کې خودل کیږي چې په سخت واورو کې څو تنه د یوم لشيوي انسان جسد خي ودا کوي چې دا کس د ترکی پولیسو لوهل ورسته لوڅي په بیرته په دې سخت لارو راخوشي کړي. یو شمیر افغانان چې په ایران کې میشتي او دا ویډیو یې ازادي رادیو سره شریک کړي وایي دا ویډیو د رواني جنوري په 15مه هغه مهال ثبت شوی چې دوی هڅه کوله په ناقانونه ډول له ایران ترکیه ته واوړي. په دې ویډیو غانو کې د یو شمیر ځوانانو یخشي وی جسدونه خودل کیږي او ویډیو ثبتون کې دا کوي چې د افغانان دي. د پیښین شاهدان ادا کوي چې د ترکی پولیساتو له دې کسانو بوتان او جمنۍ جامع اخیستي او د ایران په لوري شړلې دي. هغه کس چې دغه ویډیو یې ثبت کړی د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط چهارشنبه د جنوري 28مه ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 15 افغانان له ترکیه تر شړلو وروسته د سخت یخنۍ لامل عمل شوي دي.
تر څو زیات افغان مهاجر چې ورونه دي 15 په 15 کال تر منځ دي دوی ادري د پیښور څخه نور ننګرهار لغمان نورستان کاپیسا پرته اوسېدونکي وغوښتل دي ایران مرګي کړو. خان صدر بابا نور بغلاچی نور په ترکیه خاوره ته اوختي چې ترکیه پولیس له خوا نیول شوی او دوه شپې دوه ورځې ځان سره مهر ساتلی وو. وروسته یې بوټونه جراب جامپرونه اخیستل شوي ټکنجه شوي او ایران خاوره ته د شپې په 2 بجې راوړل شوي. د زیات یخنۍ له وجې تر اوسه 20 جسدونه راوړل شوي او تر شلو ژوندي راوړل شوي. د ژوندیو روغتیايي وضعیت نازک ده او نور نادرک دي.
د دې پیښې یو بل عیني شاهد چې دی هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی وايي په افغانستان کې فقر بي وزلي او د کار نشټواله لامل شوی چې افغان ځوانان په دغه ډول سخت مرګونو لارو لخپل هواده د وټلو هڅه کوي. هغه لار چې د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ هر کال د لزګون افغان کډوالو ژوند دخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر نورو خبري شوی ویډیوګانو کې نسبتا یو تنکې زلمی ښکاری چې لاسونه او پخې یخ وهلي او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. همدارنګ په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر نورې ویډیوګانې خبري شوی دي چې پکې یو ماشوم ښکاری چې لاسونه او پخې د یخ وهلو لامل زیانمنی شوی او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. خو ازادي رادیو په خپلواک توګه د دغه ویډیوګانو د ثبت وخت او ځای نشي تاییدولی. د طالبانو ترکی حکومتونو د دې راپور تر خبرېدو تر اوسه د دغه پیخي پاړه په رسمي ډول کوم خبرګون نه دی خودلې. د ایران او ترکی پوله چې نږدې 2000 کیلومتر اوږدواله لري، د افغانانو لپاره د ناقانونه کډوالۍ و ډیره خطرناک لار بلل کیږي چې پکې دښتې او غرنۍ سیمې شامل دي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو بنسټونو ویلي و چې افغان کډوال د ایران او ترکیې په پوله لسخت تاوتریخوالي او شړلو سره مخ کیږي. ترکیه یونان ته د نږدېوالي له امله د افغانانو او د نورو هیوادونو د کډوالو لپاره د ترانزیت یو مهمه لار ده چې هڅه کوي له همدې لارې اروپا ته ورسیږي، خو افغان کډوال ډیری وخت د پولیسو د هغو عملیاتو هدف ګرځي چې د چارواکو په وینا د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د ترکیې د کډوالۍ ادارې یو میاشت مخکې ویلي و چې په تیر نږدې یو کال کې له 200,000 څخه زیات افغان پناه غوښتونکي د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله نیولې دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. د ایران په ورستیو اعتراضونو کې چې د ایران حکومت په کلکه وځپل، یو شمیر افغان کډوال هم وژل شوی دي. د آزادۍ رادیو د ایران څنګه فردا رادیو د لک تر لګه یو وژل شوی افغان قضیت سیړلې او تایید کړې ده. که څه هم آزادۍ رادیو د ځینو نورو وژل شویو افغانانو راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی، خو په دې راپور کې چې صفی الله ستانکزی برابر کړی د داسې افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي دي.
د ازادي رادیو د ایران د څنګه فردا رادیو د مندنو په اساس یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغوم یجدی په 13 په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان د خپل ایرانی ملګری سره د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پوسټې ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. د افغانستان د هرات وو. که څه هم ایرانی چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو له د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خپل رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو او د بشري حقوقو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خبري کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکی افغان لاس لزوان امیر حسین مرادی یادونه کړې د 14 کلن په مشهد کې پیدا او لوی شوی و او د نودرې سیمې کې اوسېده. د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا 10 ورځو وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې 2 نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات او اوسیدونکو چې جلیل نومیده د راپورونو لمخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی پاړه هم ایرانی رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي اسیا د رسنیو د څېړنې انسټیټیوټ سامري په خپله ایکس پاڼه د جنوري په 10 راپور ورکړی چې یو افغان تبه وزیر احمد تاجیک په تهران کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبه د جنوري په 8 هدف ګرځېدلی او په ډېر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. ازادي رادیو لای یزدان تمنا پرته د پاسنیو نور وژل شو افغان ادباو پاړه راپورونه په خپلواکته غنشي تاییدولې، خو د دغو کسانو پاړه د خواله رسنیو فعالانو او یا د بشري حقوقو اړوند مدافعینو راپورونه ورکړي. د ازادي رادیو فردا برخه راپور ورکوي چې د غاڼو دغو وژل شو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر خبرو کولو ډډه کړي. اخوا له دغه ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال کونسل علي رضا مرحمتی ادعا کړي چې افغانان د ایران په ورستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړي چې ځینی ډلې او هیواد نغواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکیل وبولي څو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بیساري لوړېدو او د ګرانو په خبرګون خلک په مظاهرو ووتل چې ډیر ژر د مظاهرې ټول هیواد ته پراخ او د رژیم ضد بڼه یې خپله کړه. په مظاهرو کې ایرانی ځواکونو د خلکو مخاوني ولا او تر ډیره یې هغوی وځپل. د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري ارګان هیرانا چې په امریکا کې میشته راپور ورکړی چې لږ تر لږه 6,000 کسان وژل شوي دي. دا شمیر په داسې وخت کې اعلانېږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بندې دي او د مړینو تلفات ښایي تر دې ډیر لوړ وي. ټایم مجلې د یکشنبې په ورځ د ایران د 2 روغتیایي چارواکو په اوله رپورټ ورکړی چې د جدي په 13 او 19 په 2 ورځو کې چې د حکومت خونړې ځپنې خپل اوج ته ورسېدې، تر 150,000 پورې خلک وژل شول.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه او ریښتقدر منوریدونکو د هم په پای کې د خبرونه ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګری میرمنې د خځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپای ټولنې د نویو طرحو په اړه وایي چې د پنګونې باید په همغږۍ سره او پړاو په پړاو عملی شي. ترڅو د پروګرام لپاره تر پایه د خزو ځواکمنتیا پر اختینی ډول تضمین کړي. دوی آزادۍ رادیو ته ویل چې ډېرې خزي په تیره هغه نجونې چې له زده کړو محرومې دي، سره له دې چې ښې طرحې او نوښتونه لري، خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تیرو نږدې دو میاشتو کې په دو پړاوونو کې د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره 15 میلیون یورو ځانګړې کړې.
یو شمیر افغان سوداګرې میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي، څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤل چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینی پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بېلابېلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو د امنیت د ټینګښت، د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو، د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینې برابرولو موارد هم شامل وي، تر څو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو او نجونو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي، د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنې دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بېلابېلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري، نه پوها او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبثاتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. دې ټولنې د جنوري په 22 په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو، لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روزنې، سلام مشورو، بازارونو او مالي خدمتونو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالي طریقو پر بنسټ د عاید ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا UNDP مسؤلین چې د دې پروژې عملي کوونکي دي وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو به په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري. هلته چې د اروپایي ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګر ښځه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسګونه ښځې او نجونې په کې کار کوي وایي یو شمېر ښځې په ځانګړي ډول له زده کړو محرومې نجونې ښې طرحې او نوښتونه لري، خو په خبره د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. دې هم چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
شاید داسې کسان چې غواړي کاروبار پیل کړي هغه اندازه پانګه ونه لري چې په خپل کار باندې شروع په وکړي. کیدای سي ډېرې ښې نظریې ولري، که څوک یې ملاتړ وکړي کولای سي د ځان تر څنګ د نورو لپاره هم د کار زمینه برابره کړي، تر څو هم ځان او هم نور په ګټه راولي. ډېری هغه نجونې چې له ښوونځي، پوهنتونه او زده کړو محرومې دي هڅه کوي لږ تر لږه یو مصروفیت ولري چې هم ځان او هم نورو ته ګټه ورسوي. دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا IFC سره د 5 میلیونه یورو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ، مالي خدمتونو ته د لاسرسي په ښهوالي او د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2026 کال له جنوري پیل او تر نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو څلور نیمو کلونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو د نجونو د منع کېدو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوې چې د ژوند لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي. سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې، خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې لګیدلو ګڼو محدودیتونو د دوی د فعالیتونو هم ټکنې کړي او د پراختیا مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینه او د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبت په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر